د مشال ریډیو د نن ورځې ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. وخت سو د مازیګر 15 بجې د پاکستان قومي اسمبلی د پوځي قانون مسوده منزوره کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ په قبایلي زیرو کې پر سکولونو باندې د فوج د ایستلو خبره او د ضرب اعظم عملیاتو کې د میرامشاه او میرعلي بازارونو د ورانولو په اړه د ماوزي په لړ کې احتجاجونه مو په دې خبرونه کې شامل کړي دي او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم شته. خو پایل بل خبرونه وکړو. مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي اسمبلی نن د پوسټ پاړه قانون یا آرمی اکټ کې د بدلون مسوده منظور کړه. د کورمه پالی شیردو کې د ګذرن پر ضد د ساس کور کول او سلور دنې خصوصي کمپاین پیل شوې ده. په ایران کې د جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې د ټیل ماټیل لامل 12 کسان وجلې شوي او 92 نور ژوبل دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی د پوسټ قانون یا آرمی اکټ د بدلون مسوده نن منظور کړه. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې، جماعت اسلامي او د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو، محسن داوړ او علي وزیر نه علاوه د نورو حکومتي او اپوزیشن ګوندونو استازو د مسوده ملاتړ وکړ. قانون د پاکستان وزیر اعظم ته د حق ورکوي چې د ځمکني، هوایي، سمندري او ګډو ځواکونو د مشرانو کاري موده غځولی شي. واکمن تحریک انصاف دا قوانین له هغه وروسته اسمبلی ته وړاندې کړل کله چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورٹ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کاری مودی غزولو اقدام وزنداوه. عدالت وویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي. د پاکستان هوایی ځواک وایي چې نن د پنجاب صوبې میاوالي سره نږدې یوه تربیتي الوتکه پرېوتې ده چې پکې دوه پایلټان وجلې شوي دي. د پاکستان هوایی ځواک د دغو پایلټانو شناخت د سکواډرن لیډر حارث بن خالد او فلاینګ افسر عباد الرحمن په توګه کړی دی. هوایی ځواک وایي چې د هوایی ځواک هیډکوارټر د دې پیښې د پلټنو حکم کړی. یو پاکستانی لیکوال او د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز کالم لیکونکی محمد حنیف په ټویټر پاڼه وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو مبینه سرتیرو په کراچۍ کې د کتابونو د چاپولو په هغه دفتر چاپه وهلې ده او د هغه کتاب ټولې نسخې ضبط کړې دي چې د پخواني پوځي مشر جنرال ضیاءالحق د وژنې په اړه لیکلی و. محمد حنیف د جنوري په شپږمه په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي دي چې دا چاپه داسې کسانو وهلې ده چې ځان یې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د کارکوونکو په توګه وپیژندلو. د ده په خبره د دغه کتابونو چاپولو د ادارې نیړومبی د محمد حنیف د کتاب پوښتنه وکړه او بیا یې ټولې نسخې د ځان سره یوړې. محمد حنیف وایي چې په دې لړ کې د خپلو وکیلانو سره مشوره کوي چې د دې اقدام پر ضد قانوني کاروایی وکړي، خو بلخوا د ISI ویان د محمد حنیف دا دعوه رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د سکولونو د یخنۍ چوټیانې یو وار بیا تر 12 جنوري غځولې دي. د تعلیم محکمې لخوا نن جاري شوې اعلامیې تر مخه په صوبه کې دا مهال یخنۍ ډېره ده او راتلونکي څو ورځو پورې به د یخنۍ دا لړۍ دوامدار وي، چې له وجې دوی د صوبې ټول سرکاري سکولونو ته امر کړی دی چې دغه چوټیانې دي نورې هم وغځولی شي. د کورمې قبایلي دلې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن نه پالي شیردو سیمه کې د ګذرن پر ضد سلور دنې د ساسکو خصوصي کمپاین یې پیل کړو. دا په داسې حال کې ده چې د یادې سیمې ولس د احتجاج له وجې د ساسکو کمپاین نه انکار کړی و، خو په سیمه کې د صحت د محکمې مشر ډاکټر جاوید وایي چې د ګل پورس دا احتجاج ختم شو.
نن نه بسټیږي سپورټ شو، بلکې ټیمونه ډیپلوی شو، ټیمونه لوړو لوجستیک ورسېږي خپل خپل ځای ته. دا به انشاءالله فیچر ډے باندې به دا کمپلیټ کیږي. د چکم ریفیوزل سره پاتې دا به ټول کور کیږي انشاءالله.
یا د سیمو کې د دسمبر په 14 د پولیو پر ضد د کمپاین پر مهال د دغه احتجاج له امله د علي شیرزو وزره ماشومان د دې ساسکو نه بے برخې پاتې شوي ول، خو اوس د سیمې د مشرانو په غوښتنه د صحت محکمه دا کمپاین بیا چلوي. د میرامشاه بازار تاجرانو او د جایداد مالکانو احتجاج نن په 19 ورځ هم دوام لري. هغوی وایي حکومت ورسره اول ژمنه کړې وه چې د یوې مرلۍ په سر به 45 لک روپۍ ورکول کیږي، خو اوس ورته یوازې 15 لک روپۍ ورکوي چې دا ورته د منلو وړ نه ده. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار کاري کمیټې جنرل سیکرټري سخی الرحمن وویل د دومره ورځو تر احتجاج وروسته یې بیا هم حکومتي مشران غږ نه اوري.
میش کا ٹیم ویئر کڑائی دائی زکا چی میش بیائی چی پینزہ کولا میش پا ڈیر مشکلات سے تیر کڑل ٹول دے حکومات پا نوستا 45 لاکھ مرلا پانا بعد دا شای دستخات شا دا سمری لڑلا صوبائی حکومات تا اخ جین آغا منزیر شوا پا بجٹ شدہ پای سیر وا تلی دی خوچ کلا دیلی ریلیس کے دل 45 لاکھ پا جی بندے 15 لاکھ کڑی دی دا اس قومت منظائر چک شوائی دائی دا پای وسو رات غن نمانی
بلخوا د ضلع ډیپټي کمشنر عبدالناصر خان پرون خبریالانو ته وویل د میرامشا تاجرانو ته په 4 اربا او 6.5 کروڑ روپو معاوضې پر ورکولو اتفاق شوی چې د کابینې تر منظورۍ وروسته به یې ورکړي. د میرامشا او میرعلي بادارونه د پوځي عملیاتو پر مهال ویجاړ شوي ول چې تاجران او د جایداد مالکان دې د معاوضې غوښتنه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې د میجر جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې 2 دیرش کسان مړه شوي دي. سرکاري ټلویزیون د چارواکو له خولې د جنورۍ په 1 ویلي چې د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کرمان کې په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 2 نوي کسان زخمیان شوي هم دي. قاسم سلیمانی د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک د قدس برخې مشرو چې په شام، لبنان او عراق کې د ایران په ګټه جنګیدونکو ډلو مشري کوله. هغه د جنورۍ په 3مه د امریکا په هوایي حمله کې د بغداد هوایي میدان سره نږدې وو وجل شو. امریکا هغه ترهګر بللې. اور اس سے خبر دا چې د ایران د انقلابی ځواک یو لوړپوړی کمانډر میجر جنرال حسین سلامی ګواښ کړی چې د امریکایي هوایي بریټ په نتیجه کې د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په بدل کې بعد داسې اهداف ته اور واچوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. نن په کرمان ښار کې د جنرال قاسم سلیمانی د جنازې پر مهال د ولس ګڼې ګوڼې ته د وینا پر مهال حسین سلامی دا ګواښ وکړ. د قاسم سلیمانی پلرني ښار کې د جنازې پر مهال په زرګونو خلک چې تورې جامې یې اغوستې وې د کرمان ښار مرکزی سلور لاره کې راغونډ شوي ول او مرګ په اسرائیل نارې یې وهلې. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرن صوبای سراج زهیر نوار.
نن ته نهه پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیه او 1 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپیه او په 203 روپیه. یو یورو په 1.1 روپیه 50 پیسې او په 1.2 روپیه 40 پیسې. د متحده عربی امارات درهم په 202 روپیه او په 203 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپیه او په 1.2 روپیه 10 پیسې. او یو افغاني په 2 روپیه 1 پیسې غستل کیږي او په 2 روپیه 3 پیسې خرڅول کیږي. او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو، ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، بنو کې 1 او 4، ژوب کې من پشپګ او 1، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړی. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان قومي اسمبلی نن د پوځي قانون مسوده منظور کړه. جمعیت العلماء اسلام، جمعیت اسلامي د جنوبي او شمالي وزیرستان د اسمبلی استازو لا غونډې بایکاټ وکړ. په دوی کې یو هم وو مفتی عبدالشکور.
ظلم ادا کو چی دمرے و اہم ادارہ دا پاکستان دا آغے متنازع قولو دا پارا دا حکومت اہم ترین کردار ادا کو.
د ضرب عذب عملیات اور محل د وران سوی میرامشاه بازار دکانداران د تاوان په برخه کې د کمو پیسو د ورکړې پر ضد احتجاج کوي. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو احتجاج به نور هم سخت کړي.
کد 15 تاریخ پیر صوبائی حکومت اور دولت انتظامیہ پدام و طالب بند غور و نکا نومی جو ان شاء اللہ مکمل وزیرستان روڈینا بندوی.
د خیبر پښتونخوا ځینو سیاستوالانو د قبایلي سیمو له ځینو سکولونو د فوج د ایستلو غوښتنه کړې. خو ولي
په ځینو سکولونو کې فوج اوسیږي چې هغه سکولونو ته بیا ماشومان هم نشي تلای.
نو رپورټونه هم ستا له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د پاکستان قومي اسمبلی نن هغونډه وکړه چې پکې د پوځي قانون مسوده وړاندې شوه. په دې باندې رای شماري وسوه چې په وروسته دا مسوده منظور کړل شوه. خو پر دې مهال جمعیت العلماء اسلام او جمعیت اسلامي د دې څخه بایکاټ وکړ او د جنوبي او شمالي وزیرستان استازو محسن داوړ او علي وزیر هم د دې غونډې څخه بایکاټ وکړ. خو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د قانوني مسودې ملاتړ وکړ. په دې اړه به د اسلام آباد څخه د احمد الله رپورت اورو.
دا قوانین د پاکستان وزیر اعظم ته د ځمکني، هوایی، سمندري او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غزولو حق ورکوي او په دې قانون کې ویل شوی چې دا به په عدالت کې نشي چیلنج کېدی. پاکستان پیپلز پارټي چې په قوانینو کې د بدلون لپاره درې وړاندیزونه کړي ول، خو د پرویز خټک په غوښتنه د یاد ګوند غړي نوید قمر بیرته واخستل. د ذکر دا چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د جنوري په شپږمه رسنیو ته ویلي ول، ګوند یې غواړي چې د دې قانون سازۍ لپاره دې په پارلماني طریقو عمل وکړي شي او که حکومت پرې عمل ونکړو نو پارلمان نه بل منظورولو کې د مشکلاتو سره مخ کې دی شي. د بل منظوري ورسته د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د قومي سملي ودانۍ نه بهر رسنیو ته وویل،
پارلمنت سے اس امندمنٹ کا پاس ہونا،
د پارلمان نه د دې ترمیم پاس کېدل د دې خبرې نشاندهی کوي چې په سیاسي معاملاتو خو له یو بل سره اختلافات کې دی شي، خو چې کله خبره د قومي سلامتۍ او د ملکی ګټو راشي نو بیا ټول سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو پرته د ملک سره ودرېږي. کچه هم یاد قانونی مسودې په اکثریت سره منظوري کړې شوې، خو جمعیت علما اسلام فیګون او جماعت اسلامي په ګډون د شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب استادو محسن داور او علي وزیر د قانوني مسودو پر ضد احتجاجن په اسمبلی نه واکاوټ وکړو. د جمعیت علما اسلام پارلماني استاذي مفتي شکور مشال ریډیو ته وویل،
نن په پاکستان کې د جمهوریت په تاریخ یو تور ورځ دی، ځکه چې د عوامو رائے هغه بلډوز شو او ظلم یې دا وکړو چې دومره یو اهم اداره د پاکستان د هغه متنازع کولو لپاره د حکومت اهم ترین کردار ادا کړ. دا ډیر غلط کار اوسو او د دې غلط کار دسوره مزمت کې ادا کم دي.
واکمن ګوند تحریک انصاف د قانون له هغه وروسته اسمبلی ته وړاندې کړل چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو اقدام وزنډو. عدالت وویل چې په فوزي قانون کې ابهام دی او حکومت لای د شپږو میاشتو مهلت ورکړو چې په دې اړه د قانون سازي وکړي. د پاکستان وفاقی کابینې د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل غونډه کې ترمیم شوی فوزي قانون منظور کړ، خو د پیپلز ګوند اعتراض وروسته قانون د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټې ته وړاندې کړل شو او پرون د ګل پورز یادې کمیټې هم منظوري ورکړه. د قومي اسمبلی د منظوري وروسته دا قانون به اوس سنټ ته وړاندې کیږي او که منظور شو نو دا به د رسمي قانون بڼه خپل کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
او سمزو شمالی وزیرستان ته. په شمالی وزیرستان کې دکانداران او د جایدادونو مالکانو د ضرب اعظب پوځي عملیاتو پر مهال ورته د رسیدلو تاوانونو د معاوضې په اړه خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی له تېره څه د پاسه دوه اونۍ راهیسې احتجاج کوي او غوښتنه یې دا ده چې د معاوضو په اړه ورسره په سو ژمنو عمل نه کېږي. دوی شکایت کوي چې حکومت ورسره د یوې مرلې مځکې پر سر د 15 لک روپیو ورکول ژمنه کړې وه چې اوس ورته یوازې د یوې مرلې پر سر 15 لک ورکوي. قضایي چارواکي وایي حکومت په دې اړه تر 4 ارب زیاتو روپیو منظوري ورکړې ده او دا به په خلکو کې وویشي. تفصیل له بنو څخه عمر دراز وزیر راکوي.
د میرام شاه ړنګ کړل شوي بازار جایداد مالکان وایي چې د ړنګ بازار معاوضو لپاره احتجاج د 13 ورځو نه دوام لري. دوی هر ورځ میرام شاه بازار کې د ډول پسپې ته راغونډیږي. وایي دولت چې د بازار جایداد لپاره 15 لک په مرله منظوره کړې دا خستو یې انکار کړې. د دوی په وینا خپل انتظامیه د دوی هغه جایداد چې په سړکونو یا پارکونو کې راغلې او ترې محروم شوي معاوضه 15 لک لیکل شوی او ورسره منل شوی کمې نه غواړي. د میرام شاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ جنرال سیکرټر سخی رحمان وایي مسلسل یې احتجاج روان دی او انتظامی چارواکي خاموشه دي. خو د 15 جنوري پس که ورته ځواب ورنکړل شو نو خپل راتلون کې لای عمل جوړوي.
د کامې موضع خلاف احتجاج دای نن یو تلسم او رزد هو لوکل انتظامی په دا باندې ځون غلای کړای دای میز غ ټیم ور کړای دای ځکه چې میز بیا چې 15 کلا میز په ډیر مشکلات سره تیر کړل کدای شي حکومت ایس خود سنه څه سمج بوج ور غلای وی. د ایگزیکټیو کمیټي خود څه هوی کمیټي نه دوه د عدالت په احکامات باندې دغه حکومت فوج ادارې دغه جوړه کړی کمیټي دوه دغه شای سبمیت کړای دای ټول
حکومت په نوستا 45 لاکھ مرلا پانه با د شای دستخط شو د سمری لوړل صوبایي حکومت ته اخ جنغه منځیر شو په بجټ شه د پیسې ور وتلې دي خو چې کله دلی ریلیز کې دله 45 لاکھ په ژوند دی 15 لاکھ کړی دي دا حکومت منځایر چک شوای دی دا په وسو رات غن نه مانی
انور علی وای چې دولت ور سره کمې ژمنه کړې هغه دې پورا کړې کنی په احتجاج باندې ناست وسی
ایگزیکٹو کمیٹی سر حکیم لاوس کاول شوائی دائی اگریمنٹ شوائی دائی 45 لاکھ روپے فی مرلا او 3500 روپے مربع فٹ دا بلڈنگ لاس داغا پیسے دا وزیرستان و خالتا زر تر زر ورا سوی دائی مکمل دے وزیرستان خلق و دیوالینا تا ای سر کڑائی دائی او دا برداشت کی جی پا یو سورات بندینا میر اخپل اتمنزائی کم دے 15 تاریخ پیرے ٹیم میر کڑائی دائی کا دے 15 تاریخ پیرے صوبائی حکومت او دولت انتظامیہ پا دا مطالبے بندے غور ون
شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر عبدالناصر خان پرون ځای خبریالانو سره خپل خبرو کې ویلي چې د میرامشاه بازار تاجرانو لپاره او عرب شپږاویا کروڑه معاوضه ورکولو باندې اتفاق شوی چې د کابینه نه زر منظوري کېدونکې دی د بازار جایداد مالکانو لپاره د یوې مرلې قیمت 15 لکه معاوضه راغلی چه ډیرای مالکانو ته ورکړل شوی او کداغه معاوضه کې د صوبایي حکومت لخوا اضافه کیږي نو متاثر خلکو ته به ورکړل کیږي نو ما وړي وویل دوی صوبایي حکومت د میرامشاه بازار جایداد مالکانو لګیلو او احتجاج نه خبر کړي میرامشاه او میرعلي بازارونو عملیاتو کې په مکمله توګه ډنګړل شوی ول چې اوس د بازار تاجرانو یعنی چې سامانونه یې خبرې شوی د میرامشاه تاجرانو لپاره اووه ارب شپږاویا کروڑه د میرعلي لپاره دوه ارب دوه نوي کروڑه معاوضه ورکول کیږي خو د میرامشاه بازار جایداد هغه مالکان چې له خپلو جایدادونو محرومه شوي د دوی په وینا 15 لکه روپۍ دولت د دوی و مرله حساب کړي او اوس چې 15 لکه ورته په مرله ورکړل کیږي دغه کله هم نه غواړي عمر وزیر مشال ریڈیو بانو
لیو ملون نا زیادتو خلکو دا مشال ریڈیو فیس بک پانا خو خکڑی دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او دا ورزی لتازه خبرنو
روانو چارو
او مهم و پیخو
زان خبروی
تاسو مهم بدرگا که
پتمو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریڈیو اوری او سم جو کورمی تا پا کورمی کی او بخشی دا کورم کې د پولیو ضد واکسین په ضد وبخښي د پولیو واکسین پر ضد باندې نن کمپاین پیل شوی دی په دې څلور ورځنی کمپاین کې به د علي شیرزو 8000 ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي په پاکستان کې په 2019 کال کې 111 ماشومان ګزرن وهلي وو په دغه نورال د تاریخ ورغزي په ریپورت کې اورو
د کورمې ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې په لشرزو کې له پولیو واکسینو پاتې شویو ماشومانو دپاره یو خصوصي کمپاین یې له نهې ورځې پیل کړی دی د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر جاوید وایي دا کمپاین دوی تر هغې وروسته پیل کړو چې هغلته د پیر پر ورځ د لشرزو مشرانو خپل احتجاج د ختمېدو اعلان وکړو او له صحت محکمې د دوی پاتې شویو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو غوښتنه وکړه ډاکټر جاوید زیاتوي چې په ضلع کې د ډسمبر په 14 د پولیو 15 ورځنی کمپاین چې پکې د لشرزو خلکو برخانه اخستو له کبله هغلته تر 2000 ماشومان له پولیو څاڅکي بې برخه پاتې شوي ول
دا مو څلورې دي کمپاین دی نن نه بس ټیګي سپورت شو بلکې ټیمونه ډیپلوی شو ټیمونه لوړو لوجستیک ورسېږي خپل خپل ځای ته دا به ان شاء الله سچر دی په نیمه دا کمپلیټ کیږي د ټول ریفیوزل سره پاتې دا به ټول کور کې ان شاء الله
د لشرزو اوسیدونکي د نومبر له 14 په صده کې پر احتجاج ناست ول او د هغوی د غوښتنه وه چې حکومت دې د تندو پر شاملتي ځمکه غیر قانوني تعمیرات ړنګ کړي د تور نازون ملک عیسی خان وایي زموږ غوښتنه لا هم نه ده پوره شوې خو له پولیو واکسینو انکار مزید نشي کولی ځکه چې په ملک کې د یاد ناروغۍ وایرس موجود دی او نه غواړي چې ماشومان یې له دغه متاثره شي
بلخوا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان خان وائی زمونگ وطن نب دا پولیو وائرس حل ختمی گی کلا چی ہر کس پہ کمپائن کی برخا واخلی اخبل و معشومان تے چاسکی ورکڑی. ڈاکٹر عدنان خان زیاتوی پولیو ناروغ لگر دا نڑے ختم شوے خو زمونگ وطن کے لاہم موجود دا چی دا ڈیرا دا خبگان خبر ادا
ڈسٹرکٹ چلے اور اردو سے لگے دلے خیبر سے لگے دلے نارتھ وزیرستان سے لگے دلے دے افغانستان سے لگے دلے دے ٹھیک شو ہنگو سے لگے دلے دے دل ٹول کی کیس میں راضی کری تو بیج خلق الت زیر ازی فریکوئنٹلی موومنٹ ہے وائرس کو راضی کنا کیری سوچتا کنا پھر سے دا ایک ٹولی دا دا کی گی چی مونگا داخل چلے امونائز کو دا ٹول خلق
دا صحت محکمه دا ویپان تر مخه دا جنوری پا دریا منیتا پینزنوی دا پولیو مرس کی سونا مخه تا تر رتلو رستا پا ملک دا غشمیرا یو سل اتوشتو تا رسیدل دا چی پا دی که نه اتیا یوازه پا خیبر پختونخوا کی دی. تاریک ورکزه مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو هر اورز دا سهر لنهو دا مخام تر شپگو بجو پر دا غو سپو آوری دایشه. منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې څپې دولس زره یو سل لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرڅه.
د پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې د عملیات پر مهال په سکولونو کې مورچې جوړې کړې وې چې په ځینو ځایونو کې لا هم شته. په خیبر پښتونخوا کې ځینو سیاستوالانو پر دې نیوکه کړې وایي چې فوج دې ژر له دې سیمو ووځي ځکه چې له دې کبله ماشومان له زده کړو محروم دي. ځینې سیاستوالانو ادعا کړې چې خیبر پښتونخوا دا مهال د تعلیم د شرې په حساب تر ټولو صوبو شاته پاتې دی، خو حکومت دا نه مني او وایي د تعلیم لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی او کارونه ډېر ښه پر مخ روان دي. بشرګاش
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې ځینو اپوزیشن سیاستوالو غوښتنه کړې چې حکومت دې امنیتي ځواکونه له هغو سکولونو یا ښوونځیو وباسي چې دا مهال پکې میشته دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین د دې مسلې پر راپورته کولو سره د جنوري په شپږمه په اسمبلی کې ویل چې اف سي ځواکونو د سلیمان خېلو او اتمانزو جینکو های سکولونو کې مرکزونه جوړ کړي دي. دغه پهنا د دې وجې په زرګونو ماشومان له تعلیمه به برخې دي. نوموړي په دې اړه پرون مشال لړیو ته ویل
د دې سره سداسي بظاهر داسې سجوازم نشته دي، خو هغه ولی چې مونږ ټوپک ورکړې دي نو دا غي د وجې نه بس غي د ټوپک زوري چې هغه هر څا سره نو هغه زور را باندې دغه کوي. دی قانون دې په خپل احترام نه کوي، ګنې هغه سره څومره ځلې رابطې د ترو ډي سي او ترو اډوکیشن اتورټیز شوي دي خو هغه بالکل عمل.
مشال ریډیو ته رسیدلی د خیبر پختونخوا حکومت اسناد ښیي چې دوی له 2014 کال راهیسې اف سي ځواکونو ته څلور خطونه لیږلي او غوښتنه یې ترې کړې چې له سکولونو څخه ووځي، خو هغوی یې ځواب نه دی ورکړی. د خیبر پختونخوا اسمبلی د شمالي وزیرستان یو استازې میرکلام وزیر وایي په اوس په 2014 کال کې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په وخت په ښوونځیو کې خپلې مورچې جوړې کړې چې ډېری یې لا هم نه دي پرې ښي.
په ځینو سکولونو کې فوج اوسېږي چې هغه سکولونو ته بیا ماشومان هم نشي تلای. بل خبره دا ده چې ځینو سکولونو کې دوی نه هم دي، خو هغه د دوی د کیلا یا کم چې د غاوي هغه سره دومره ټچ دي چې بیا هم د طالب علمانو ورتګ ته هم مسله وي، او چې د کم کې دوی اوسېږي نو هغه کې خو بیا امکان نه لري چل خان د سبق وایي یا د استادان راشي. نو داسې ځنې کورونا هم شته دي چې لا دوی پکې اوسېږي.
د پاکستان پوځ لخوا د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پر ضد د ضرب عذب او راه نجات عملیاتو په مهال په لکونو خلک له قبایلي ضلعو کډه شوي وو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مومندو استازی نثار مومند وایي پوځ ته خالي ځایونه پاتې شول، نو ځکه پکې د یو نامعلوم وخت لپاره پاتې شول.
په کار ده چې په ایمرجنسی په بنیادونو باندې د سکولونو هغه سکولونه خالي شي، کوم ځای کې چې زمونږ څوک فورس پراته دي یا چوکۍ دي یا دغسې په هسپتالونو کې پراته دي، دغسې په نور سرکاري املاکو کې پراته دي. نو په کار ده چې باید اوس هغوی ځان ته خپل انتظام وکړي او هغه خالي کړي.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا مسله څو ځل یاد کړی ده او ویلی دی چې د جنوري په 12مه په بنو کې کیدونکې جلسه کې به بیا راپورته کوي. په رسمي او کره توګه د ټولو هغه سکولونو شمیر نه دی معلوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونه پکې میشته شوي دي. پوس په دې اړه څه نه وایي. البته د دوشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د بحث په مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په دې اړه وویل دیوی په قبایلو کې جنگی حالت وو، خراب حالت وو، زه تعلیم شرح ښه شوی ده، موږ دا د معلومات لرو که چا نوی لوستی نو زه به ورته ولولم. شوکت یوسفزي تر دې وروسته د تعلیم لپاره کړي د تحریک انصاف حکومت ژمنې تکرار کړي او وی ویل چې د ټولو ادارو سره یو ځای د مسایلو د حل کوشش کوي. خو اپوزیشن ګوندونو د هغه د وینا په مهال شور جوړ کړ او هغه د قانع کوونکو ځوابونو په نه ورکولو تورن کړ.
د بشیر غاش رپورټ موارد د خیبر پښتونخوا د تعلیم څنګه د سکولونو د یخنی چټیانی نن یوار بیا تر 12 جنوري پوری غزولې دي. دا دوم ځل دی چې صوبای حکومت چټیانی زیاتوي. حکومت دا ګام د یخنی لوجه اخیستې دي. په صوبه کې د شخصي سکولونو مالکانو د ماشومانو مور پلارونو په دې سخته ناخوشي څرګنده کړې ده. وایي چې د ماشومانو وخت ځای کې شو باید حکومت وړاندې د موسمیت محکمې په سلا مشوره دا پریکړه کړې وای. په دې اړه له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا نن د نهه په ورځ جاری شوې اعلامیې تر مخه په صوبه کې دا وخت یخنی ډېره سیوا ده خو راتلونکو څو ورځو پورې به دا یخنی دوام لري. چې له وجې دوی د صوبې ټول سرکاري او شخصي سکولونو ته امر کړی چې دغه چټیانې تر 12 جنوري وغځول شي. دغه اعلامیه کې دا ویلي شوي دي چې په میداني سیمو کې د زیات یخنۍ له وجې دا پریکړه کړې ده او په 14 نیټه به بیا ټول سکولونه پرانستل شي. دا تیر کال په شانتي دا دویم ځل شو چې صوبایي حکومت دغه چټیانې د زیاتولو پریکړه وکړه. د نن وړاندې هم په 10 دسمبر صوبایي حکومت د یخنۍ چټیانې تر نن ورځې یعنی تر 10 جنوري د سخت یخنۍ له وجې غځولې وي. په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو ماشومانو د مور پلارانو د صوبایي اتحادیې یو مشر امجد علي وایي چې بیا بیا چټیانو غځولو سره دوی سخت اندېښمن دي او باید حکومت صحیح منصوبه بندي وکړي کوم چې دا وخت دوی سره نشته دي.
پالیسی نشته سر، شیډول نشته، پرایویټ سکول داسې روان دي، سرکاري سکولونه داسې روان دي، په بل روان دي، یو میکانیزم نشته، نوټیفیکیشن پراپر کیږي نه، فورکاست دي ممکن میاشت مخکې پته لګي ډېر زباره نه دي، په کار دا چې دي دا چټیانې ورکې دا 22 نه 23 نه فورکاست دي ګوري یا دي او تاسو هغه کوي چې زما ماشومان د پنډه نه روغتل تلیو بچا کوي بچوکیانې تلیو روم وچرالل پرونه بلو غلو خفم کوي بابا سره دی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر انس تکریم کاکا خل وایي چې رزیاتو چټیانو له وجې ماشومانو نصاب په وخت نشي ختمولې چې بیا په ماشومانو بوج وي، نو ځکه دوی د حکومت د دغه پریکړې غندنه کوي.
200 خورځې نصاب دی، لکه 200 خورځې به سکول کولاوي، د دې غلطیانو د وجې زمونږ 160 ورځې سکول کولاونی، ماشومان برباد کل، استادان سلیبس ته پریشان نه چې یاره دا به اوس مونږ ورکو څنګه، ته چې دا 200 خورځو سلیبس ته په نصاب کې او هغه ته په 160 ورځو کې کې خو منډې به وای کنه، نو چې منډې وای نو ماشوم ته دی ګرانه کا کنه، لکه کوم بوج چې دی نو آ ماشوم ته راغی، نو یا خو نصاب کم کوي یا چې کوم دی نو دا چټیانې کمې کوي او مخصوص یې کوي.
بلخوا په پېښور کې د سرکاري سکول یو استاد عبدالرحمن فاروقي وایي چوڑانے با دا 15 ورځې چټیانې وي نو باید نوې تجربه ونکړي شي.
دې دې ون تجربه کوي مخکې بچن دا په خوار راځي او مخکې 15 دن دا چټیانې به وي دې دل چې دنه دوی عمره 7 دن ته دا راوړ بیا ورو ورو زیاتې نو په دې خبر نه چې مخکې نه یو فیصله وکړي شي چې بس هر کال بچن دا چټیانې سو د فرض کړه 25 تاریخ نو به شروع کوي دا ورځې کې همیشه دا موسم تقریبا دا کوي دې نه تر باندې اره وکړي نو سال باندې دې طرف ته تیاری ماشوم ورته تیار وي.
ولی په دې اړه مو چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم نوې ټاکلې شوی وزیر اکبر ایوب او د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، نو دوی ویل چې صوبایي اسمبلی په مصروفیتو له وجې دوی خبرې اترې نشي کولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ډوري په دوه منی مایک هم درته یو شمیر رپورټونه لرو د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه باندې. خو د اوس لپاره به مجید بابر ته مایک وسپارم چې د پنځمه بجو د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان قومي اسمبلی د پوز قانون یار می یک د بدون مسوده نن منظور کړه. د جمعیت علما اسلام فدرا منډلې جماعت اسلامي او د شمالي او جنوبي وزیرستان استادو محسن داوړ ولی وزیر نه علاوه د نورو حکومتي او اپوزیشن ګوندونو استادو د مسوده ملاتړ وکړ. د پاکستان هوایي ځواک وایي چې نن د پنجاب صوبې میاوالي سره نږدې یو تربیتي الوتکه پرېوتې ده چې پکې دوه پایلټان وژل شوي دي. د پاکستان هوایي ځواک د دغو پایلټانو شناخت د سکواډن لیډر حارث بن خالد او فلاینګ افسر عباد الرحمن په توګه کړی. یو پاکستانی لیکوال او د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کالم لیکونکی محمد حنیف په ټوټر پاڼه وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو مبینه سرتیرو په کراچۍ کې د کتابونو د چاپولو په هغه دفتر چاپه وهلې ده او د هغه کتاب ټولې نسخې ضبط کړې دي چې د پخواني پوځي مشر جنرل ضیاءالحق د وژنې په اړه لیکلی و. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د سکولونو د یخنۍ چوکیانې یو وار بیا تر 12 جنوري غځولې دي. د تعلیم محکمې لخوا نن جاري شوې اعلامیې تر مخه په صوبه کې دا مهال یخنۍ ډېره سیوا ده او راتلونکي څو ورځو پورې به دا یخنۍ دا لړۍ دوامداره وي. د کورمې قبایلي دلې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن نپالي شیردو سیمه کې د ګودن پردت څلور ودنې د ساسکو خصوصي کمپاین دی پیل کړو. دا په داسې حال کې ده چې د یادې سیمې ولس د احتجاج د وجې د ساسکو کمپاین نه انکار کړی و. د میرام شاه بازار تاجران او د جایداد مالکانو احتجاج نن په 19 ورځ هم دوام لري. هغوی وایي حکومت ورته راول ژمنه کړې وه چې د یوې مرلۍ په سر به 45 لک روپۍ ورکوي خو اوس ورته یوازې 15 لک روپۍ ملاویږي. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي چې د میجر جنرال قاسم سلیماني د جنازې په مراسمو کې 2 کسان مړه شوي دي. سرکاري ټلویزیون د چارواکو لخوا د جنوري په 1 ویلي چې د سلیماني په پلرني ټاټوبي کرمان کې په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 2 کسان زخمیان شوي هم دي. د ایران د انقلابي ځواک یو لوړ پوړي کمانډر میجر جنرال حسین سلامی ګواښ کړی چې د امریکایي هوایي برید په نتیجه کې د جنرال قاسم سلیماني د وژنې په بدل کې به داسې اهدافو ته اور واچوي چې امریکا یې ملاتړ کوي.
دا خو د خبرونو لنډی سي مجید بابر وړاندې کړ. خو د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي سراج ظهیر ورته کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریه کې وایي په منطقه کې حالات کړکېچنتوب اړخته روان دي او د ایران او امریکا ترمنځ جنگ به نه یوازې منطقه بلکې دا به د ټولې نړۍ امن له تباهۍ سره مخ کړي. اداریه وایي په امریکایي حمله کې د ایرانی جنرال قاسم سلیماني او د عراقي کمانډر د وژنې وروسته دواړو هیوادونو سخت غبرګون ښودلی او یو خوا د عراق پارلیمان غوښتنه کړې چې امریکایي پوځ د عراق ووځي او بل پلو ایران هم ویلي چې دوی به د خپل جرنیل بدله له امریکا اخلي. په کومه چې امریکایي صدر پویلی که چری په عراق او ایران کې امریکایي وګړو ته سوو ویلې شو نو په عراق بنور بندیزونه ولګوي او د ایران په 250 ځایونو به حمله کوي. ادارې وایي دا منطقه د وړاندې نه د جنگونو سره مخامخ ده او یوازې په شام او افغانستان کې بلکونو خلک د دې جنگونو له وجې وجل شوي او د دې عمل نه زیاتره عام ولس متاثر شوي چې پکې ماشومان او زنانه شامل دي. ادارې وایي باید چې اقوام متحده په سمدستي توګه د دې جنگ د مخنیوي لپاره د سلامتي کونسل غونډه راوبلي. پاکستان له وړاندې اعلان کړی چې په دې جنگ کې بے پری پاتی کیگی نو پکار د چی روس چین سعودی عرب او نور ملکونه هم پدې کې خپل کردار ولوبوي چې دا شند د نړیوال تشدد مخه ونیول شي. نو وخت رس پنه هم پدې موضوع کې پاتې شوی او وای د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي چې په منطقه کې د امن خرابېدونکې یو عمل به هم برخه نه جوړیږي. ادارې وړاندې وای د پاکستان سیول او عسکري بشر ولید حالات په ادراک کولو د امریکا او د ایران د ممکن جنگ د برخه نه جوړیدو فیصله کړي. کوم چې یو ښه فیصله ده نو په داسې حالاتو کې کار د چې حکومت د پارلیمان مشترکه غونډه راوبلی او په ګډه سره دې لړکی یو پالیسی جوړ کړی شي چې څور لکول پکار دی. د پیښور خبریدونکو مشرق رسپن خپل ادارې په صوبه کې زیاتیدونکو ملاوت باندې لیکلي او وایي که څه هم د فوډ اتارټي اداره په خپل دایره کې راتلونکي ضلعو کې د صحت په معامله کې خپل کردار ادا کوي خو بیا هم د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې غیر معیاري پیو او د ناقص خوراکي تیلو په ګډون یو شمېر شیان اوس هم خرڅیږي. ادارې وایي د دې ملک بدمرغي ده چې نه یوازې په فټ پاتونو غیر معیاري او د صحت لپاره بد خوراکونه تیاریږي بلکې په غټو غټو هوټلونو کې هم دا سلسله روانه ده. اداریا اخري کې وایي هیله ده چې حکومت به نور دې لړکې له غفلته کار وانخلي او په ټوله خیبر پښتونخوا کې به د دارنګ خوراکونو چې د خلکو د ژوند لپاره د زهرو برابر دي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه مو د واشنگټن پوسټ او واسټری جرنال مقالو ته کړې ده. واشنگټن پوسټ په سپانه د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د خطر په اړه لیکنه کړې ده. واسټری جرنال بیا په عراق کې د ایراني جرنال تر وژل کېدو وروسته هلته د داعش ډلې پر ضد په روانو عملیاتو د ممکنه اغېز په اړه بحث کړی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ تر تیر اونۍ لا د ایران پر ضد له پوځي کاروایي څخه ډاډه کړې وه، خو کله چې د ډسمبر پر 8مه د امریکا یو قراردادي ووژل سو نو امریکایي پوځ د ایران ملاتړ لرونکي ملیشي 25 غړي ووژل. دې ملیشي د امریکا پر سفارت برید وکړ او ولسمشر ډونالد ټرمپ یې په غبرګون کې د قاسم سلیماني د وژلو امر وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه همداسې د پرله پسې ناسمو اشارو او بدل اخیستنې له کبله جګړې پیل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه ایران د ولسمشر ډونالد ټرمپ خاموشي ته د هغه د کمزورۍ په نظر وکتل او امریکا بیا پر ایران اقتصادي فشار داسې وګاڼه چې ګواکې له کبله بیا دا هیواد خبرې اترې پیل کړي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د امریکا او ایران ترمنځ شخړه کې شای عراق وځبل سي او هغه هم په داسې وخت کې چې امریکا نه یوازې ورسره شملګرتیا جوړه کړې وه بلکې د بیا رغونې بهیر یې پیل کړی و. د ورځپاڼې په لیکنه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بل ملک د پوځي مشر د وژلو په امر ورکولو سره د جګړو یو بل دور ته داخل شوی دی. وال سټریټ جرنال بیا په عراق کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته هلته د امریکا په مشرۍ کې د داعش ډلې پر ضد پر روانو عملیاتو د ممکنه اغیز په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د تشدد پیدا شوی خطر هلته د داعش ډلې خلاف عملیات اغیزمن کړي او شاید دې ډلې ته د بیا راپورته کېدو موقع په لاس ورسي. په عین حال کې د عراق پارلمان د جنوري پر 15مه په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراق څخه ووځي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه دې ګام د عراق پر حکومت د دې لپاره فشار لا زیات کړی دی چې هلته د امریکا د پوځي شتون په اړه پریکنده ګام واخلي. که چیرې هلته په امریکایي پوځي مرکزونو کې موجود 15,300 امریکایي عسکر ووځي نو دا به د امریکا لپاره دا ګران کړي چې د داعش ډلې پر ضد بیا عملیات وکړي. له دې سره به په شام کې 600 امریکایي سرتیرو ته د سامان رسد هم مشکل سي او هم به د امریکایي پوځ لخوا د عراقي ځواکونو روزنه هم ودرېږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تهران دی له نور تاو تریخوالی او پارونی ځخه ډډه وکړي. دا خبره د ناتو عمومي منشي یان سټوټربرګ د دوشنبه په ورځ په بروکس کې د څرګندونو پر مهال وکړ. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د امریکایي ځواکونو لخوا په بغداد کې د ایران د القدس ځواک د مشر وژنې په منځني ختیځ کې ترنګلتیا زیاته کړې ده. بلخوا اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ په برسلس کې د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه غیر عادي غونډه ورغوښته چې د ایران د لوړپوړي جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د سیمې پر حالاتو بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اندواورو.
د دوشنبه په ورځ د ناتو شورا په بیړنۍ جوړه شوې غونډه کې د ناتو سرمنشي په وینا د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د ناتو غړو ته په بغداد هوایي ډګر کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژلو تر شا انګیزه بیان کړه، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ډرون هغه برید چې پکې د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په شمول 10 کسان ووژل شول د امریکا پریکړه وه، خو زیاته یې کړه چې د ناتو نورو غړو هم په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه له اوږدې مودې راهیسې خپلې اندېښنې تکرار کړي. یان ستولتنبرګ وایي دا د امریکا پریکړه وه. دا پریکړه د ناتو او یا هم د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف پریکړه نه وه، خو د ناتو ټول متحدان په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. ایران د بېلابېلو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او موږ د هغه وروستیو بریدونو په اړه ډېر اندېښمن وو چې موږ یې په سعودي عربستان کې د انرژۍ پر ملکي تاسیساتو شاهدان او یا په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر هغه واړو بریدونو چې موږ ته په عراق او سوریه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره مهم دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ټولو متحدانو پر زغم او د ترنګلتیا په کمولو ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا یو نوی کړکیچ به د هیچا په ګټه نه وي، نو ایران باید له نور تاوتریخوالي او یا پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي. قاسم سلیمانی چې د ایران ډیره مشهوره څیره او په منځني ختیځ کې د ایران د متحدانو او د دې هیواد د نیابتي جنګیالیو سره د تهران د تړاو مهمه وسیله وه، ایران یې د قتل د غچ اخیستو ژمنه کړې. په مقابل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي که چیرې په امریکایي اهدافو برید وشي بیرته به یې سخت ځواب ورکړي. اخوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وندرلین ویلي اروپایي ټولنه له ټولو لورو سره د ترنګلتیا د کمولو لپاره خبرې کوي، د زغم غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ماتې وروسته لاسته راوړنې باید وساتل شي. د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بروکسل ته ورغوښتل شوي او په دې غیر عادي غونډه کې به د ایران سره د نړیوالو قوتونو د هغه اتومي تړون په اړه هم خبرې وشي چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی. ایران د یک شنبه په ورځ وویل چې نور دې تړون ته وفادار نه پاتې کیږي. امریکا لا دمخه له ایران سره له دې اتومي تړون وتلې. بلخوا د عراق پارلمان د یک شنبه په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ چې په الوتکه کې خبریالانو سره خبرې کولې ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه اړ شي چې له عراق ووځي، دوی به پر عراق داسې بندیزونه ولګوي چې د ټرمپ په وینا د مخه تر دې به یې نه وي لیدلې. د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د چین له سفیر سره لیدنه کې عراقي صدراعظم عادل عبدالمهدي وویل موږ دا نه منو چې عراق دې د زور ازمایي ډګر شي. عبدالمهدي همدارنګه د امریکا له سفیر سره هم خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې عراق او امریکا باید په ګډه د عراق د پارلمان د پریکړې د عملي کولو لپاره کار وکړي. امریکا دا مهال په عراق کې تر 5000 زیات سرتیري لري.
دا مشال ریډیو ده.
پرمخ باندې هم د پاکستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو او دام ګورو چې د خیبر پښتونخوا په کابینه کې ښځینه غړې ولې نسته او د حکومت پلان څه دی. خو اوس یو هم د افغانستان په اړه ریپورټ، پر افغان ځواکونو بریدونه کم سوي خو په لشکرګاه کې جنایتي پیشي ډېرې سوي دي. نه یوازې بریدونه کم سوي بلکې افغان ځواکونو یو شمېر نوې سیمې هم د طالبانو څخه نیولې دي. د هلمند چارواکي وایي طالبان د مخامخ جګړې توان لري، خو طالبان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو او پوستو یولس لویې حملې کړې چې درانه مرګ ژوبلې وراړولې ده. دا چې نور په دې اړه تفصیل څه دی د خپل همکار اورو.
د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په یوه وړه سیمه کې د افغان ځواکونو ګڼ شمېر سرتیري او زغروال ټنګونه په عملیاتو بوخت دي. سرخودو زغه سیمه ده چې نږدې 4 کاله د دواړو ولسوالیو ترمنځ د وایل په ډول د طالبانو په ولکه کې وه. تازه افغان ځواکونو نیولې ده. په دې سره ګرمسیر ولسوالۍ ته غځېدلې لار هم خلاص. د هلمند نږدې 95% خاوره د 2015 تر 2016 کلونو پورې د طالبانو لاسته ورغله. په ناوې، نادالي او ګرمسیر ولسوالیو کې بیرته حکومت پرمختګونه وکړل او ډېرې سیمې د طالبانو ونیولې، خو د ناوې ولسوالۍ سرخودز تر ټولو نوې سیمه ده چې د طالبانو څخه افغان ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. پوښتنه دا ده چې په هلمند کې د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې کموالی په څه معنا دی؟ د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین یې داسې جواب وایي.
طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی. فقط یو تبلیغاتي جنبه ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي او ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپل بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زمونږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعض اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا د لاس وړي له منځه. تر حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 5 کیلومتره کې نه لري.
والی په داسې حال کې وایي طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري چې اوس هم د سنگین، مارجې، واشر او کجکي ولسوالیو یوازې مرکزونو د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او باغران، مساکلا، نوزاد، خنشین او ریشو ولسوالۍ په کلي ډول د طالبانو په لاس کې دي. طالبان وایي په هلمند کې په تیرو 24 ساعتونو کې پر افغان ځواکونو 11 لوی بریدونه کړي دي چې تلفات هم لري، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. که هم هر کال د ژمي په موسم کې د جګړې په شدت کې کموالی راځي، خو سږ کال په بېساري ډول د هلمند په نامنو سیمو کې وضعیت عادي او پر افغان ځواکونو بریدونه کم سوي دي. د هلمند امنیه قمندان سمونمل احسان الدین هلمندی وایي د موقع څخه په استفادې د یو شمېر سیمو د برتنیولو لپاره عملیات لري.
هغه سیمې چې تاسو مخکې سوال وکړئ د ګرمسیر یا کومې لرې پردې سیمې، تر هغه مخکې چې موږ کومې سیمې موږ ته نږدې وي هغه مخکې خپل پاکه کړو، هغه ساحو ته ملا خلاصه شي لکه سرخوزو زاړه ساحه. نو د اول پلان هغه ساحه ده چې زموږ مخکې لاره د وسایطو خلاصه شي د ګرمسیر ده. اوس دا مثلا موږ په پلان باندې لرو هغه ساحه چې موږ ته نږدې وي او یا موږ په ساحو په منځ کې راځي لکه ګرمسیر، موږ د سرخوزو زاړه عملیات اول لرو، دوه مهاله ګرمسیر هم پلان نور هم چې نه په کوم سیم باندې کوم مرجع دی هم په مخکې موږ ګورو چې کوم ممانعت هوا ته مخکې سره بیا دوه مرکات مرجع دی په هر هغه سیمه کې چې موږ څخه لرې پرته وي په منځ کې ګورو چې کوم ممانعت ته وي هغه ممانعت ته مخکې چپو بیا هغه لرې دی.
که په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې د جګړې شدت کم سوی دی ورسره جوخت په لشکرګاه کې جنایي او تروریستي پیښې او پر پولیسو او دولتي کارکوونکو غلچکي بریدونه ډېر سوي دي. ولسوالیو کې که په مخامخ بریدونو او جګړو کې کموالی راغلی دی ورسره جوخت د سړک د غاړې په ماینونو او نورو تاکتیکي وړو بریدونو کې زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. همدا تېره شنبه د هلمند د سیند پر غاړه په لشکرګاه ښار کې تر یوه موټر لاندې چسبه کې ماین د پولیس یو کارکوونکی ووژه او د هغوی قمندان شیخ احمد یې سخت ټپي کړ. خلک د حکومت څخه په ښار او ولسوالیو کې د نسبي راغلي امنیتي وضعیت کابو کول غواړي. هلمند کلونه کېږي چې ناامن دی. چارواکي د طالبانو پر پټنځایونو شپني عملیات، د بهرنیو ځواکونو بې درېغه وایي ملاتړ او مشوره هم د طالبانو په بریدونو کې د کموالي لامل بولي. خو طالبان وایي جنګیالي په عادي ډول خپل کارونه مخته وړي او په جګړه کې د کوم لامل له مخې ځانګړی تغییر نه دی راغلی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
درو د مشالې دو ازادي څنګه خبريال الیاستی چې د لشکرګاه پر امنیت پر دې باندې ځانګړی ریپورت جوړ کړی. د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې عملیات په مهال په سکولونو کې مورچې جوړې کړې وې. په دې باندې تاسو ریپورت اوریدلې وو او یو بل ریپورت ته ځو چې هغه درته مجید بابر جوړ کړی دی. د جنوري په څلورمه په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت زمسو قبایلي ضلعو ته د نمایندګۍ په خاطر نوي وزیران په کابینه کې شامل کړل، خو په دغه دیرس کسیزه کابینه کې یوه ښځینه وزیر هم نسته. په اسمبلی کې د اپوزیشن او واکمن ګوندونو سره تعلق لرونکي ښځینه غړي په دې اړه ګیلمنې دي، خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي ډېر زر به ښځینه غړي په کابینه کې شامل کړي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن او واکمن ګوندونو خزینه غړي وایي چې د کلنه موجوده حکومت په واک کې راغلی دوه ځله په کابینه کې د وزیرانو سلاکارانو انتخاب وشو خو ښځې پکې نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په څلورمه په صوبایي کابینه کې یو شمیر نوي وزیران او سلاکاران شامل شول. له مشال لیدو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نګت اورکزی وویل چې د ګل په ورځ په اسمبلی کې نو وزیرانو ته مبارکي ورکړه او حکومت نه پوښتنه وکړه چې ولې په کابینه کې خودو ته نمائندگی نه ده ورکړل شوې.
ما आवाज چت کو دا د عمران خان ویژن تا جو لوی ترند ورکوي چې خزو او کم ینګ جنریشن دې هغه چې سره دې ریمایند والی دي. په حقیقت تاسو ګوري دې کې دې ینګ جنریشن کې دینو د خواتین دلته موجود دي، لیکن اغیلا وزارت نه ورکول اهمیت ده. مطلب دا دې چې دا یو روایت قائم کړي چې لګیا دي په تیرې انصاف کې تاریخ خزو لا یا د خزو یعنی ایڈوائز یا د خزو په یعنی اغیبا نه نه چلیږي، بلکې اغی خزو ایڈوائز کوي چې تاسو به
د واکمن تحریک انصاف یوې خزینه غړي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې ورته په کابینه کې نمائندگی نه ده ورکړل شوې، بلکې په ترقیاتي فنډونو کې ورته هم کمه برخه ورکول کیږي. په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي شګفتہ ملک وایي چې تحریک انصاف د خودو په اړه سنجیده نه ښکاري.
یو داسې پارټي چې همیشه دا کلیم کوي چې موږ د یوث او د وومن ووټ چې دا موږ ته ملو شوې دي، او زیات تر دې خبرې دغه کی خوشکلا امپلیمنٹیشن خبر راشی دا دی دویم ټین اور د تاسو غوري چې تیر پینځه کالم دی تیر ک او سم دا یو نیم کال شو، او بیا دمر لوی تعداد باندې خلک اغستل او فیمل اگنور کول، بیا دمر میجورټی باندې د فیمل راغلی دي. نو د دې نه خو یو دا چې دا حکومت چې دی یو خوشنجیدګی نشته. د دې نه علاوه که تاسو اسیم اوور اول غوري د لیجسلیشن خبره کوم چې د فیمل حواله سره لیجسلیشن خبر راشی، نو اوم دې چې د دمر غیر سنجیده دي چې په هغه کې بیا دی مختلف ڈیلے ٹیکسیز یوز کئی چلے ہوئی سیدھا منگا چلے کمیٹی تلی گو کلا په کیبینټ مسلې راشي نو موږ تاسو ډومېسټک وایلنس والا چې کوم ریسنت ایشو راغه هغه بل دی د تیرو شپږو وو کارونه څنګه
خو چې کله مشال لیرو د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزي نه پوښتنه وکړه چې په کابینه کې ښځې ولې نه دي شامل کړل شوي نو هغه وویل
ان شاء الله تعالی اوس چې دا دوباره دغه روان دی کنه بل راوند هم شته هغه راوند کې چې د فیمل پکې ایڈجسٹ کړي بالکل دا فیصله شوی ده او ان شاء الله دا خو پارٹی فیصله کې خو راکړه راته پته چې فیمل ایڈجسٹ
وزیران شامل شول او د زنو وزیرانو وزارتونه بدل شول خو خزی پکې نشته.
د مجید بابر رپورٹ مورید او سم د ایچ آی وی ایډز په اړه باندې یو رپورٹ. د پاکستان حکومت وایي د ایچ آی وی ایډز ناروغي په دې هیواد کې په زیاتېدو ده. چارواکي وایي چې له دې کبله دوی په ګڼو هسپتالونو کې د وایرس په اړه د عامه پوهاوي ځایونه جوړ کړي دي. ایچ آی وی وایرس دی او ایډز یې پرمختللی شکل او ناروغي ده. په ځینو وختونو کې ممکن وي چې د ایچ آی وی وایرس مخنیوی وسی. په دې اړه د بشیر ګواش رپورټ اورو.
د پاکستان چارواکي وایي په ملک کې 1,15,000 ایچ آی وی ناروغان رجسټر دي. دا معلومات د صحت اړوند قوانینو جوړولو لپاره د پارلماني چارو سیکرټري ډاکټر نوشین حامد د جنوري په شپږمه قامي اسمبلی ته وړاندې کړل. په دې معلوماتو کې راغلي چې د 2019 کال تر سپتمبر میاشتې پورې د ایډز د ناروغانو شمیر 6902 وو. دا مسله د مسلم لیگ نون غړی طاهره اورنګزیب راپورته کړي. هغې پرون په پارلمان کې ویل چې دا له علاج وایرس پاکستان ته له بهره ورتلونکي خلک وروړي نو باید پر هوایی میدانونو د ټیسټ لپاره ځایونه جوړ شي.
زه یوه پوښتنه لرم چې کوم خلک له بهره پاکستان ته راځي، آیا په نړیوالو هوایی میدانونو کې د دې خلکو د ټیسټونو لپاره څه انتظام شته کنه؟
چارواکو دا پوښتنې په تفصیل ځواب کړي. د روغتیا اړوند قوانینو جوړولو لپاره د پارلماني چارو سیکرټري او د پارلمان غړي ډاکټر نوشین حامد ویل اوس مهال داسې انتظام نشته.
دا مسأله پراخیږي نو ځکه یې د مخنیوي لپاره د یوې ځانګړې پالیسۍ جوړولو ضرورت دی. اوس مهال موږ په هوایي میدانونو کې د ایډز ناروغۍ د ټیسټ سهولتونه نه لرو. البته په ډیرو روغتونو کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو درملنه کیږي.
په پارلمان کې د ګل په ورځ شوې دې بحث په مهال د حکمران تحریک انصاف یو استازي عبدالاکبر چترالی حیرانی وښوده چې حکومت له بهره ورتلونکو پاکستانیانو د ایډز وایرس ټیسټ نه کوي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت دې پر هوایی میدانونو د ټیسټ ځایونه جوړ کړي. خو د حکومت استازي ډاکټر نوشین حامد ویل ممکنه نه ده چې هر ورځ پاکستان ته ورتلونکي په زرګونو مسافر ټیسټ شي. ډاکټران وایي که خلک د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په اړه پوهاوی ولري نو دا مرض به نه ډیریږي. ډاکټر محب مشواڼي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
د دې د خورېدو غټه وجه غیر محفوظ جنسي اړیکې دي، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. یو پیچکاري یا سرنج چې په یو مریض کې استفاده شي باید په دویم کې استفاده نه شي. کم خلک چې بازار کې شیو کوي ګیره خرې پکار ده چې هغه نوې پاکي یا بلیډ استعمال کړي. او کله چې یو مریض طبي نه انتقالېږي باید په هغه کې مخکې د ایډز یا د ایچ آی وی ټیسټ وشي.
د پاکستاني پارلمان پر ویبپاڼې د حکومت لخوا خپرو شوو معلوماتو تر مخه د ایډز ناروغۍ ختمولو لپاره یوه 15 کلنه پالیسي جوړه کړې ده. د دې پالیسۍ تر مخه په تیرو 10 میاشتو کې د ایچ آی وی وایرس د معلومولو لپاره 70,000 کسانو ټیسټونه شوي دي. دوی وایي د ټولو صوبو په لویو روغتونونو کې د دې ناروغۍ د ټیسټ او د خورېدو مخنیوي لپاره د درملنې سهولت موجود دی.
د بشیر ګواش رپورټ مو اوریدی. په پاکستان کې د سرو زرو قیمتونه په یوه ورځ کې 2 واره زیات شوي دي. نن په دې هیواد کې د یوې تولې سرو زرو قیمت 3,400 روپۍ وو. د اقتصادي چارو پوهان د سرو زرو د زیاتېدونکو بیو وجه د امریکا او ایران اوسنۍ کړکېچ یادوي. په دې اړه د سراج جهی رپورټ له اسلام آباد اورو.
په پاکستان کې د زرګرانو تنظیمونه وایي په دې هیواد کې په تاریخ کې په لومړي ځل د سرو زرو بیې دومره لوړې کچې ته رسیدلې او پرون د جنوري په 6مه په یوه ورځ کې 2 واره د سرو زرو نرخونه بره وختل چې تر مخه یوه توله د 26,000 روپو په زیاتېدو 3,400 روپو ته ورسېده. نن د جنوري په 8مه په پېښور کې د سرو زرو یو کاروبار کوونکی سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وویل چې د دې ګرانۍ له وجې د دوی کاروبار 80% راټیټ شوی دی ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې خلکو ډالري اوویستلی او سره ذریعے پہ واغستل
ڈیلی بیسس مانے چکم ٹریڈ کی گی پاگی کے تیدے میں 80% کمی راگ لے اور چکم دا بلوزنے دا جنرل قاسم سلیمانی دا واقع شوی دا تدی بنیادی وجہ عمدہ دا چپ میڈل ایسٹ کے سمرا بزنس مینان دی سمرا فارن کمپنیان دی اگی چدے خپل انویسٹمنٹ ویستو اور چکل ہم دا سی دنیا کے حالات جوڑ شی دا واحد سرزر دی چدا یو سیف پراپرٹی دا بزنس مینان دا پارا بنیادی وجہ ہم دا گدا چدا پتہ کہ روز باندې دا مارکیٹ نا سرزر اوچت شو
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل د ایران او امریکا ترمنځ د خرابیدونکو حالاتو په وجه دا صورتحال پیدا شوی او که دا حالات قابو نه کړی شو نو په نړۍ کې به د ګرانۍ سره سره نور بحرانونه هم پیدا شي.
ایران او د امریکې چې کوم تاوتریخوالی دی بلکې هغه یو جنګي حالت طرف ته حالات روان دي. خلکو چې فارن ایکسچینج ریزرو د هغې سره دوه شیزونه یا خدای چې د ډالر په شکل کې دي یا د سرو زرو په شکل کې ملکونه چې دي نو هغه دي. خو تاسو خیال وکړئ 2008 کې چې کوم فاینانشل کرایسس راغلی وو یعنې هغه فاینانشل کرایسس هلته راغلی وو نو کوم ملکونو چې د هغې سره د ډالر په شکل کې د هغې فارن ایکسچینج ریزرو پرته وه نو هغې به هغه سونې ته ترانسفر کړه او هغه وجه وه چې د سرو زرو قیمت کې دینه هغه سیوا شوی.
د سرو زرو د کاروباریانو او اقتصادي چارو د تجزیه کارانو په وینا چې په نړیوال مارکیټ کې هم د سرو زرو په نرخ کې د اونس په سر شپږویشت ډالر اضافه شوي. د کومې وروسته چې د یو اونس د سرو زرو نرخ 1500 ډالر ته رسیدلی. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا.
اومی لگاو لوجی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونو وروستیو شیبو ته ورسېدلو. په تلو تلو کې به له مجید بابا را د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان قومی اسمبلی د پوسټ قانون 11 د بدلون مسوده نن منظور کړه. د جمعیت علما اسلام فدر منډلې جماعت اسلامي او د شمالي او جنوبي وزیرستان استادو محسن داوړ ولی وزیر نه علاوه د نورو حکومتي او اپوزیشن ګوندونو استادو د مسوده ملاتړ وکړ. د پاکستان هوایي ځواک وایي چې نن د پنجاب صوبې میاوالي سرنګ دی یو تربیتي الوتکه پریوتې ده چې پکې دوه پایلټان وژل شوي دي. د پاکستان هوایي ځواک ته دغو پایلټانو شناخت د سکواډن لیډر حارث بن خالد او فلاینګ افسر عبدالرحمن په توګه کړی. یو پاکستانی لیکوال او د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کالم لیکونکی محمد حنیف په ټوټر پاڼه وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو مبینه سرتیرو په کراچۍ کې د کتابونو د چاپولو په هغه دفتر چاپه وهلې ده او د هغه کتاب ټولې نسخې یې ضبط کړي دي چې ده د پخواني پوځي مشر جنرال ضیاءالحق د وژنې په اړه لیکلي وو. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د سکولونو د یخنۍ چوټیانو یو واري بیا تر 12 جنوري غځولي دي. د کورمې قبایلي دلی د صحت محکمې چارواکي وایي چې نن په علي شیر دو سیمه کې د ګوزن پر ضد څلور دنې د ساسکو خصوصي کمپاین یې پیل کړو. دا په داسې حال کې ده چې د یادې سیمې ولس د احتجاج د وجې د ساسکو کمپاین نه انکار کړی و. د میرام شاه بازار تاجرانو د جداد مالکانو احتجاج نن په 19 هم دوام لري. هغوی وایي حکومت ورسره اول ژمنه کړې وه چې د یوې مرلې په سر به 45 لک روپۍ ورکول کېږي خو اوس ورته یوازې 15 لک روپۍ ورکوي چې دا ورته د منلو وړ نه ده. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي چې د میجر جنرال قاسم سلیماني د جنازې په مراسمو کې 2.5 کسان مړه شوي دي. سرکاري ټلویزیون د چارواکو له خولې د جنورۍ په اومه ویلي چې د سلیماني په پلرني ټاټوبي کرمان کې پټیل ماټیر کې لږ تر لږه 92 کسان زخمیان شوي هم دي. د ایران د انقلابی ځواک پیلوټ پوری کمانډر میجر جنرال حسین سلامی ګواښ کړی چې د امریکایي هوایي برید په نتیجه کې د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په بدل کې به داسې اهداف ته اور واچوي چې امریکایي ملاتړ کوي. نن په کرمان ښار کې د جنرال قاسم سلیمانی د جنازې پر مهال د ولس ګڼې خونې ته د وینا پر مهال حسین سلامی دا ګواښ وکړو. په لیبیا کې یاغیانو د سرد ښار نیولی دی. تر دې مخکې رسنو د دې ستراتیژیک ساحلي ښار پر لور د یاغیانو د چټک پرمختګ په اړه ویلي ول.
د خبرونو لنډیز هم له مجید بابا راوړی دی. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې یو. که تاسو په هم دغو چپو پاتې شوي نو ډیوا راډیو اورېدلای شئ. عبدالحی کاکړ، مجید بابر او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.